د سهار لس بجې شوې وي. بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د کابل له تیرې سیشن بي دي ورځې د بریدي عاملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي. سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د سفر او د غرض د هیواد له چارواکو سره د خبرو له حاله مو خبرو دوه ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمې نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، حدیث پردیس ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی پخې. حکومت والی کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي د طالبانو زنداني مرشان باید دام شي. د شنګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي او ټاکل شوی چې د خلیج هیوادونه د همکاري او د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانستل شي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. په خې حکومت والی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي صلاحکار وړاندیز کړی چې د طالبانو زنداني مشران دي دام شي. همزیه مسعود چې تیر ورځې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د تورېستي برید په اړه خبرې کولې وویل موږ په زندانونو کې تورېستان لرو چې د مرګ په سزا محکوم شوي دي او ولسمشر اوس د دې باید د دې کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي. په کابل کې د سې شنبې په ورځ په برید کې څلور شپېته کسان ووژل شول او تر 340 ډېر ټپیان شول. احمد مسعود زیاته کړه چې د حکومت له دننه خایي ځینو کسانو له طالبانو سره مرسته کړې وي چې د کابل دننه یې داسې ستره حمله وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل هر هغه چا چې په امنیتي برخه کې غفلت کړی وي یا چا له برید کوونکو سره مرسته کړې وي هغوی ته به سخته سزا ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمان نن چین څخه کابل ته ستنېږي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې چین د ښاغلي اتمر سره شمن او کړ چې افغانستان د شانګهای د سازمان بشپړ غړی شي.
چین ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان د غړیتوب لپاره د شانګهای د همکاري سازمان کې خپل هڅې زیاتوي او تلاش به کوي چې د شانګهای آزاد پر قانوني کې چې د افغانستان دایمي غړیتوب ومني.
د شانګهای د همکاریو د سازمان بنسټ په 2001 کال کې کیښودل شو. چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. هند، ایران او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي هیوادونه دي. د ملي امنیت صلاحکار د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر له لوی دریسیز او یو شمېر نورو چارواکو سره د چین د پوځي او اقتصادي همکاریو له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. روسیا په دې باور ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ناتو سره نظر ورته دی. د ناتو لپاره د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته په بروکسل کې د ناتو او روسیې تر غونډې وروسته وویل د وی د افغانستان د وضعیت په اړه یو ګډ درک شته. زه په دې فکر یم چې موږ او تاسو ټول ته یو ډول امنیتي ګواښ متوجه دی. زما مطلب ناتو او روسیه ده. دا د اطلاعاتو ډیره مهمه تبادله ده او موږ له ناتو څخه ډیر پیاوړي اشارې ترلاسه کړي دي چې افغانستان به د ناتو د سیاسي اجنډا د سر یو مسله وي او ناتو به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د ناتو او روسیې ترمنځ له دوه کلن ځنډ وروسته غونډه وشوه. په دې غونډه کې د اوکراین، سوریا او پر یو شمېر نورو نړیوالو موضوعګانو هم خبرې وشوې. او روسیې خبر هغه ده چې تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنگي الوتکو په نسبت امریکایي بي پیلوټ الوتکو ډېر بریدونه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو دغه نوې احصایه د دې څرګندونه کوي چې د امریکا پوز ورست تر بلې په بي پیلوټ الوتکو ډېر اتکا کوي. د هغې احصایې له مخې چې رویټرز ترلاسه کړي تیر کال د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په سلو کې شپږ 50 د بي پیلوټ الوتکو لخوا ترسره شوي چې هغه د 2011 کال په نسبت یو بې ساره زیاتوالی ښیي. په دې کال کې د ټولو بریدونو په سلو کې 15 بي پیلوټ الوتکې کړي وو. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ټاکل شوې ده چې د خلیج د همکاریو د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانستل شي. د سعودي عربستان، کویت، قطر، عربي متحده امارات او بحرین او عمان چارواکي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر د دې غونډې په درشل کې تیر ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د عربي متحده اماراتو له ولیعت شیخ محمد آل نهیان سره وکتل. سپینه ماڼۍ وایي چې باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د ایران او داعش د ګواښونو په ګډون د امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما د عربي متحده اماراتو له ولیعهد سره موافقه وکړه چې د یمن شخړه باید له سیاسي لارې هواره شي، او دواړو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا سترې محکمې حکم کړی چې ایران باید نږدې 2 میلیارد ډالر له خپلو کنګل شوو پیسو د هغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په هغو تروریستي بریدونو کې چې تهران پکې لاس لري وژل شوي. محکمې شپږ د دوه په وړاندې د 241 سمندري ځواکونو د قربانیانو د خپلوانو پلوي وکړه. دا کسان په 1993 کال کې په بیروت کې په یوه تروریستي برید کې او یو شمېر هم په څو نورو بریدونو کې وژل شوي وو چې امریکایي محکمو د ایران اسلامي جمهوریت په دې حملو تورن کړی دی. د امریکا سترې محکمې د ایران د مرکزي بانک دا وړاندیز رد کړ چې د ایران د کنګل شوو پیسو له ګټې دې د دې کورنیو قربانیانو ته پیسې وسپارل شي. د هغو قربانیانو د کورنیو د غړو شمېر تر 1300 زیات دی چې له ایران سره د مربوطه ډلو په بریدونو کې وژل شوي دي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې نن په یو لنډ کاري سفر مسکو ته رسیږي وګوري. پوتین او نتنیاهو به د اسرائیلو فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري پر لارو چارو او هم د سوریې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې پوتین د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې وې. وروستی ځل نتنیاهو د 2015 کال په سپټمبر کې مسکو ته تللی و او د له پوتین دواړو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په اړه بحث کړی و. پوتین ویلي و چې د دواړو هیوادونو اړیکې پر دوستۍ، متقابل درک او ګډ تاریخ ولاړې دي. او روسي خبر هغه دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي داسې ویره شته چې په مدیترانی سمندرګي کې تیرونی تر 1500 پورې کډوال د وی بیړۍ د ډوبېدو له امله وژل شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر د هغو لسکونو کسانو په وینا چې د اپریل په 14مه یوې تجارتي کښتۍ وژغورل خبر ورکړ چې بیړۍ د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه شوه. ژغورل شویو کسانو ویلي دي چې دوی د هغو 200 کسانو له ډلو څخه دي چې د لیبیا له تبریق خاره تیرونی قاچاق وړونکو په کښتۍ کې سپاره کړل. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې وویل وروسته له 2 ساعته چې کډوالو په اوبو کې سفر وکړ، قاچاقبرانو هغوی بل یوې لویې کښتۍ ته ولېږدول. د بیروبار له امله دا نسبتا لویه بیړۍ ډوبه شوه. په 140 شورل شوو کې 10 نارینه، 3 ښځې او 1 کلن ماشوم دی. په دوی کې 3 د سومالیا، 1 د ایراتیا، 6 مصریان او 1 سودانی دی. د خبرونو پای.
خبرنامه لازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرنامه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاته برخه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. او ری د کابل د تیر سیشن به د ورځې د برید د عاملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
وروسته پکار وه چې د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو او خپل خارجي ملګري ته
چې د پیښې د څېړنې نتیجه به نن اعلان شي. خو امنیتي چارواکو پرون وویل چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا برید له پولې اخوا د حقاني شبکې او لشکرې طیبه ډلې تنظیم کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د عمري په نوم پسرلني عملیات ناکام بولي، خو بلوط د لشکرګاه په 40 کیلومتره کې د تریخ ناور په سیمه کې له شپږو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي او خلک ډېر په تنګ کړي دي.
ټکان دي او جنګونه دي او د کور سره نه سره وتلی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سره د سیمې پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په 2 می کې د تخپرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د شفافیت د څار په اداره کې د قانونو د برخې له مسؤل سره خبرې کړې دي.
بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز په لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه او وازی او ریدلای شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له امنیت شورا غوښتي دي چې د کابل د سیشن بي د ورځې د برید د مسؤولانو پر ضد لاس په کار شي. په هغه بیان کې چې تېره شپه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځانګړي استازي له لورې خپور شو، ویل شوي دي چې له هغوی سره د سخت چلند وشي چې د یاغیانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. د کابل وروستی برید ظاهراً له 2001 میلادي کال راپدې خو د افغانستان په پلازمینه کې تر ټولو خونړی برید انګنل شوی دی. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان حکومت د کابل د سیشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړي. امنیت شورا په تیرو دوو ورځو کې له دفاعي او امنیتي ادارو غوښتي وو چې د دې پیښې په اړه د خپل تحقیق نتیجه ژر تر ژره وروسپاري. د سیشن بی پروس په کابل کې موټر بم چاودنی او ورسره نشته چلو شپېته تنه وبشل او درې سوه وڅل وشنو ریټه پیان کړل. په ملګرو ملتو کې د افغانستان نمائندګي په یو بیان کې چې د کابل د پیښې په ارتباط خبر کړی دی، د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د هغو پر ضد جدي او اغېزمن ګامونه واخلي چې د طالبانو مشران ساتلي او هغوی ته پناه ځایونه ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح ازادي رډو ته وویل چې افغان حکومت باید د کابل د برید مسله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع کړي.
موږ ته پکار ده چې د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو او خپل خارجي او ملګري ته او خاصتا امریکایان او اروپایان ته وښایو چې دا عادي پیښه نه و. اوسه وګوره اوسه پورې د افغانستان د دولت له خوا ملل متحد ته کوم لیکل شوی دوسیه نه ده ورکړل شوی چې دا جنایت ترشا څوک دي د چا لاسونه دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د سیشنبې تر برید وروسته په یوې اعلامیې کې دا پیښه وغندله او ویل چې غړو هیوادو پر دې ټینګار کړی دی چې د دې حملې عاملان او هغوی چې د دې برید شاته دي باید محاکمې ته راکاژل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ویلي دي چې دا ډول بریدونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر مخه ونه نیسي، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي په دې باور دي چې د کابل روسي پیښو د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغېز وکړي. احمد شاه سپر وایي
متأسفانه د غمجنه پیښه د سولې پر روان باندې سناسه منفي اثر هم اچولای شي. د موقت وخت لپاره ممکن د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه خلل زیات شي، څه فاصله ایجاد شي او ممکن دا څرګندې داسې وشي چې د جفرا پر پاکستان خاصتاً واچول شي.
د کابل د برید په لومړۍ ورځ د افغانستان اجرایي رئیس پاکستان ته سفر وځنډاوه. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف عبدالله ته بلنه ورکړې وه چې د می په دوهمه او دریمه اسلام آباد ته ورشي. که څه هم طالبانو د کابل د برید مسؤلیت ومانه چې اکثر قربانیان ملکیان وو، خو د اجرایي ریاست له پریکړې وروسته ډیری افغانانو داسې باور وکړ چې د دې حملې تر شا اسلام آباد لاس لري. د کابل د تروریستي پیښې د هر اړخیزو تحقیقاتو د نتیجې تر اعلان مخکې د ځینو څېړنو له مخې څرګنده شوې ده چې حقاني شبکې د پاکستان له لشکرې طیبه ډلې سره یو ځای د برید د ډیورنډ پورې غاړه تنظیم کړی وو.
د کابل د سیشن بی د ورځې په خونړي برید کې د لشکر طیبه او د حقانی شبکې د لاس لرلو مسأله پرون افغان امنیتي چارواکو په کابل کې په یوې خبری کانفرانس کې مطرح کړه او وی ویل چې بشپړ څېړنې نتیجه به نن اعلان شي، خو د دوی تحقیقات ښیي چې دا برید له پولې اخوا د حقانی شبکې او لشکر طیبه ډلې تنظیم کړی و. په هي حکومت ولی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي سلاکار بیا وړاندیز کوي چې په زندانونو کې طالبانو مشران د اعدام شي. احمد ضیا مسعود چې تیره ورځ په کابل کې د سیشن بی د ورځې د تروریستي برید په اړه خبرې کولې وویل موږ په زندانونو کې تروریستان لرو چې د مرګ په سزا محکوم شوي دي او ولسمشر باید اوس د دې کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي. پاکستان ورته کار تر سره کړ کله چې په پیښور کې په یو خونځي او د پاکستاني طالبانو برید وکړ. له دغه برید وروسته پاکستان د وسلوال طالبانو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړه او یو شمیر په اعدام محکوم شوي د طالبانو مشران اعدام کړل. د کابل وروستی خونړی برید په نړیوالو ورځپاڼو کې ډیر انعکاس موندلی دی. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې ده.
وال سټریټ جرنال په خپل اخیری غړنه کې د کابل د ورستي بریټ په اړه د وډورډ ویلسن مطالعاتي مرکز د مايكل کوګلمن مقاله خپره کړې ده. د کوګلمن په وینا د افغانستان د سولې درېدل خبري د سیشن به پورت په کابل کې له تشدد ډکه حمله په خنړی توګه هغه وخت منعکس کړي چې طالبانو له جمهوریت ریاست 2 کیلومتره لیرې د چاودونکو موادو ډکه یو لارې ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې حمله کې تر شپې تو زیات کسان وژل شوی او شاوخوا 350 کسان ټپيان سوی چې ډیری یې ملکیان دي. د وال سټریټ جرنال په وینا دغه پیښه دوی ورځې له هغه سوي چې ملګرو ملتونو ویلي چې د 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات 2% زیات شوی دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بې ثباتۍ زیاتوالی د افغانانو لپاره مستقیمه او چټکې پایلې لري. د سه‌شنبه په ورځ د دې حمله په وروستیو ساعتو کې د کابل ګڼ شمېر اوسیدونکو روغتونو ته ولاړل او وینې ورکړه. د فیسبوک پاڼه د غم شریکي له پیغامونو ډک شوې چې دا هرڅه د افغانانو د مقاومت څرګندونه کوي. خو د ورځ پاڼې په وینا یوازې مقاومت نس کولای طالبانو ته ماته ورکړي. مقاومت همدارز نس کولای په افغانستان کې د اقتصادي بحران او فساد مخه ونیسي. فارن پالیسی هم په خپل اخیری غړنه کې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده چې نوم یې آیا افغان حکومت کولای سي تر سپتمبر پورې پاتې سي. د لیکنې په وینا په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر نیمګړتیا او سربېره د دې هیواد متحدانو د همکارۍ ژمنه کړې او په دغه هیواد کې د سیاسي ثبات اړتیا سته. پرسپانې په کابل کې پرونی پېښته په اشاره سره ویلي چې دا حمله په کابل کې له 2011 کال وروسته تر ټولو خونړۍ وه. د فارن پالیسی په وینا د طالبانو له پسرلنی عملیاتو سره چې د اپریل په 12 نیټه پیل شول، افغانستان به د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د امنیت او سولې له ناڅرګند راتلونکي سره به مخامخ. خبرونه لیکي اوس مهال د طالبانو پر ضد بریالي توپ تر بل هر وخت ګرانه خبره ده. د ملي وحدت حکومت باید د انتخاباتي اصلاحات او په اساسي قانون کې د تعادل راوستلو لپاره سیاسي هڅې وکړي. د فارن پالیسی په وینا پر دې سربېره چې د ملي وحدت حکومت ته ډېر ستونزې لمخکېنی حکومت په میراث کې پاتې شوی، خو په خپل هم د دې ستونزو د حل لپاره ډېر هڅې نه دي کړي. دوی مهمې ادارې لکه دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست تر اوسه د سرپرستانو لخوا پر مخ ځي. ان دغه حکومت د خپل پلویانو ترمنځ د لانجو په ختمولو کې نه دی بریالي سوی. فارن پالیسی لیکي ستونزې چې د ملي وحدت حکومت و سره مخامخ دی شای په سپتمبر میاشت کې خپل اوج ته ورسیږي، کله چې د ملي وحدت د حکومت د بشپړېدو د موافقه لیک ضرب العجل دی. په دې موافقه لیک کې راغلي چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه باید انتخاباتي اصلاحات سوي وي، الکترونیکی تذکرې ویشل سوي وي، پارلماني انتخابات او ولسوالۍ شوراوي باید ترسره سوي وي او د اجرایي ریاست لپاره د صدارت چوکۍ جوړه سوي وي چې تر اوسه لدې کارو یو هم نه دی سوی.
ازادي رادیو اوري د سهار 11 بجې او اتلس دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو اوریدل شي. د ماخم لوو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې چپو مهیروي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په سرلنی او عمري عملیات له مات سره مخامخ دي. د دې وزارت ویاند پرون په کابل کې خبر لاندې ویل چې په ولایتونو کې د وسلوال طالبانو پر ضد د افغانستان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات هم پیل شوې دي او د طالبانو ډیر مشران په دغو عملیاتو کې لمنځه تللي دي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو قوت ازمویلو ته په کتو افغان ځواکونو په یوازې ځان له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي. تفصیل دی یوسف خان زدران پر راپور کوي.
په داس حال کې چې طالبانو د عمري عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد په ځینو برخو کې عملی ډیری کړي، د کورنیو چارو وزارت بیا دا عملیات ناکامه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه ورځې په خبری غونډه کې وویل چې د عملیاتو له پیلېدو سره طالبانو په کندوز، بغلان، تخار، بدخشان او غزنی ولایتونو کې ډیری مشران له لاسه ورکړي دي. ښاغلی صدیقی وایي چې په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي.
طالبانو او د عمري په نوم د نړیوال جنگ سره بي له شکه په هر ځای کې ماته خړلې، د دوی مشتي لمنځه تللې، په ټولو ولایتونو کې دوی ضربه لیدلې. په تیره بیا په شمال کې دوی له ډیرو تلفاتو سره مخ شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو د نوي کال له پیلېدو راهیسې د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم عملیات پیل کړي دي. امنیتي ادارو ویلي چې دا تعرضي عملیات دي چې تر ډیره یې د وسلوالو مخالفینو ځالې او د دوی کلیدي کسان له منځه وړي او د دوی د ډیرو تحرکاتو مخه یې نیولې ده. د حکومتي دغو عملیاتو تر څنګ وسلوالو طالبانو هم څه باندې دوه اونۍ وړاندې د عمري په نوم د پسلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د نظامي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو قوت ازمویلو ته په کتو افغان ځواکونو په یوازې ځان له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي. له دې ډلې یې ناظم ګل زدران په دې باور دی چې که افغان ځواکونه ښه تجهیز شي دا اراده او وړتیا لري چې د افغانانو دښمنان له پښو وغورځوي.
دوی کولای شي چې د خپل هر ډول مسالم مخالفینو په مقابل کې مېستادګي وکړي د خارجان لمرستو پرته. نو په دې خاطر باندې زه د یو نظامي په صفت باندې د خپل مسالم قوتونو دغه ستایم، دغه کړنې ستایم، د دوی مقاومت، د دوی زړورتیا، د دوی میړانه او شجاعت ستایم. نو په مجموع کې زموږ د مسالم قوتونو فعالیت ښه دی. کوم بسیان
له دې وړاندې روان میلادي کال د افغان ځواکونو لپاره له ستونزو ډک کال بلل شوی دی، خو افغان چارواکو بیا ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له پخوا ډېر چمتووالی لري او هڅه کیږي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو له جذب سره په لا جدیت وجنګیږي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د عمري په نوم عملیات له ناکامۍ سره مخامخ دي. وسلوال طالبانو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې تر دې نامند عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی دی، خو په هلمند کې لکه د پخوا په څیر بیا هم د ناامنۍ پیښې روانې دي او جګړې تر اوسه پورې د جګړې ته نور هم نه دی سوړ شوی. د هلمند مارجې ولسوالۍ ته په لاره د لشکرګاه په 40 کیلومترۍ کې د تریخ ناور سیمه یې د جګړو د ډګر سیمه ده چې له شپږو میاشتو راهیسې پکې جګړې او ناامنۍ روانه ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د دغو جګړو له امله حتی له خپلو کورونو نشي کورېدلی او فصلونه یې هم همداسې پاتې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د لشکرګاه څخه 40 کیلومتره لري مارجې ته نه رسېده د تریخ ناور په سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنګ روان دی او هره شپه په ډېر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کېږي. دلته د جګړې د لومړی ورځو آثار او علایمو ډیر تغییر را دی کړی. یوازې هغه ټنګونه او وسایل لري سوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا وشتل سوي او پر سړک پراته وو. د مرجې په تاریخ نور کې اوس هم خلک نه تر سترګو کېږي، کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د وشتل سو مرمۍ خورا ډیر پچکونه تر سترګو کېږي. دلته د افغان ځواکونو لخوا ډیر پوستې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې سوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي بلانغار شپه جګړې کېږي. د دې جګړو د درنو وسلو ژغونه تر لشکرګاه هم رسیږي. د تاریخ نور د سیمې اوسیدونکو د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي.
ټکان دی او جنگونه دی او د کور سره نس سره وتلای کښتو هم زه څنګه ستلای نو بل غوښتنه مده غوښته چې تاسو موږ منځکې سم اسي او تاسو موږ په منځکې کې مقصد یو امنیت راسي موږ خپل کارو ته خلاص وي خپل ژوند زندگی ته خلاص.
تمرجی ولسوالی اړوند د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونه عملیات وکړل او دا سیمه ورسته تر لسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې وونه ول خو تر لږ ځن ورسته ډیر کلی بیرته د طالبانو لاسته ولویدل. اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جوخت د جګړې دی ونی فصل د پیل وخت رسیدلې دی. طالبانو د عمري او حکومت شفق په نوم عملیات اعلان کړي دي. خلک د نورو بردونو او سختو نامنو انتظار کوي. د دې سیمې اوسیدونکو چې کور د امن نظم د پولیسو د وی پوسټي سره د یو دیوال په اندازه لریوالی لري. ازادي راډیو وایي د تیر کال کروندې نه دي ټول کړي او د ډزو او جنگونو څخه پوزي تر غلې دي.
کښتنه ما یې دغه سپاتې تر وسه وکړل نه یې اوس کده په موږ ورسته نه دغه د سیمه خو نو عملیات وسې زموږ ملکه خوښ سي موږ په دا خوشاله یې چې ملکه سره سم سي امنیت راشي امنیت نسته پروش کر کشتن فاز دیگه تروس میو بلا نه کل دکی دیگه اسفات کان دوار طرف کی ارتا قم طالبان کی می دغه کی نو وس مجارن سوق کو کبولارس وس گرد داز نو کور لنګ گرد بارسی دی وای ز فاتم
د نامنوی پړه د مرجو ولسوالۍ د دې سیمې د اوسیدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم تل هم مني. کریمه تعالی زده رادیو ته وویل ک افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کټلي ګامونه ونخلي، امکان لري جګړه او نامنۍ نور هم لشکرګاته تر نږدې سمو وغځيږي.
کچيري دغه رهبری وي په نظامی سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچني اندکو مسایلو باندې دوی کشمکشونه وي، زه دغه وضعیت داسې تحلیلوم چې د طالبانو عمري عملیات به بیا هم کامیاب وي، ځکه چې زموږ مسؤلین بې تفاوته دي او زموږ مسؤلین د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته یو څه پیدا کړي، نه د سرباز پروا لري، نه د زاویت پروا لري، نه د افسر، نه د هغه چا پروا لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالات کې قرار لري.
سره لدی چې د جنگ لومړی کرښه ته نږدې هم اوسیدونکو د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بریدونو او جګړو له امله ورختا دي، خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کیږي. اما د سه شنبې ورځ په کابل کې د وزنمرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمېر نظامیانو په شمول ګڼ ملکي کسان ته مرګ جوړ لواړوله. د هلمند ولی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم تل خبري ردوي. حیات ازادي رډ ټول د وسلوالو د ټولو بردونو په وړاندې چمتووالی لري.
موږ به انشاء الله په دې وتوانی بو چې خلکو ته داډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو. د عمریا عملیاتو په اړه تاسو ویلې عمریا عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوې دي، ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاس ته لوېدلې هغه له هغې نه مخکې وي. د عمریا عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکړم چې عمریا عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونڅه شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن لخوا نه رانه شي.
شغلی حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته وویل ټولې هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د هلمند چارواکي د مارجې په تریخنور، د نادلي په چنجر او د لشکرګاه په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غشتلي کولو بوخت خو عام خلک وایي د دواړو خواوو د ډزو او مرمیو څخه په عذاب دي. عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې هغوی دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو لپاره له وړاندې د یوه او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي. محمد الیاس دی، داتا دی راډیو، هلمند.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، واگونی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام ورده د کابل د خونړي مورستي خونړي بریټ په پام سره آیا د بریټ په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو اغیز وکړي، دا موضوع ته تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ اړول لارې له نور سره شریک کړئ. امریکا په افغانستان کې د یوې غورځېدلې پوځي الوتکې په اړه د تحقیقاتو لړۍ بشپړه کړې او وروستی راپور خپور کړی. په دغه راپور کې د امریکا پوځ ویلي دي چې په اکتوبر میاشت کې د الوتکې د نسکورېدو علت یوه تخنیکي مسله وه، نه د طالبانو برید. په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي وو. اجمل اند تفصیل وړاندې کوي.
دا پوځي الوتکه په جلال آباد کې د امریکا له پوځي اډې تر پورته کېدو څو ثانیې وروسته بیرته نسکوره شوه. هغه وخت هم امریکایي پوځیانو ویلي وو چې د دې الوتکې په نسکورېدو کې د دښمن د فعالیت کوم څرک نه ویني، خو د طالبانو یو ویاند ادعا کړې وه چې د امریکایي الوتکه د دوی د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې. خو اوس د امریکا د هوایي ځواکونو یو رپورټ وایي د الوتکې پیلوټ د شپې لخوا د لیدو د عینکو بکسه ناسم ځای خو هم دا د دې سبب شوه چې الوتکه نسکوره شي. په ریپورت کې ویل شوی کله چې د جلال آباد په هوایي اډه کې د پوځي الوتکه باریدله، نو پیلوټ د شپې د لید د عینکو بکسه د لفټ د نیول لپاره په داسې ځای کې خوده چې د کنټرول مخه یې نیوله. ریپورت زیاتوي دا چې پیلوټانو د شپې الوتنه کوله او د شپې د لید عینکې په سترګو وي، نو هیڅ یې د عینکو بکسه ونه پیژنده او نه یې له هغه ځایه لرې کړه. د الوتکې د پورته کېدو پر مهال مرستیال پیلوټ د همدې بې ځایه ښودل شوي بکسې له کبله تېروتنه وکړه چې د الوتکې له پورته کېدو 28 ثانیې وروسته د الوتکې د نسکورېدو سبب شو. په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د الوتکې د باریدو پر مهال د پوځي الوتکې د کنټرول لار بندول معیاري عمل نه دی، خو داسې کوم لارښود هم نشته چې دا عمل یې منع کړی وي او یا یې د کنټرول د بندوونکو توکو د لرې کولو او مناسب ځای کې د ځای پر ځای کولو موضوع یاده کړی وي. په دې پیښه کې شپږ امریکایي سرتیري، پنځه قراردادیان چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره کار کوي او درې افغانان وشل شوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالتواب لیکنده هر څه لیکي مو غواړو چې د احمد ضیا مسعود ورستای وړاندیز عملی شي، د وسلوالو هغه مشران چې بندیان دي باید اعدام شي. عبد الله خوګنی لکابل لیکي د طالبانو بندیان باید اعدام شي او هغه بندیان دي، هغه بندیان چې د طالبانو په جنگ کې نیول کیږي د هغوی په وړاندې هم باید حکومت سخت چلند وکړي. د غراز له غزنین محمد روشن لیکي چې پاکستان او امریکا د افغانستان دوستان نه دي. او له لغمان څخه یو بل اوریدونکی په اس ام اس کې لیکي چې اشرف غنی باید پاکستان ته سفر وکړي، هر ورځ په افغانستان کې چاودنې کیږي خو څوک یې پوښتنه نه کوي. د خبرونې دوه مینې مایته ورسېد وړاندې د انصاف پلټکې او د حقیقت سدې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو ریاست ته د سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي سفر او د غرض د هغې هیواد له چارواکو سره د اوباما د څرګندونو له حاله مو خبرو. خو اوس بیا هم حدیث پردیس ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
په خې حکومت والی کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي باید د طالبانو زنداني مشرانې دام شي. تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنگي الوتکو په نسبت امریکایي بي پيلوټ الوتکو ډېر بریدونه کړي دي. چین د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کوي. د غشمنه چینایي چارواکو په پیکینګ کې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې کړي ده. روسیه وای د افغانستان د وضعیت په اړه له ناتو سره نظر ورته دی. ټاکل شوی د چنن د خلیج د همکاریو شورا غونډه پر ریاست کې پرانستل شي. ټاکل شوی د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن مسکو ته سفر وکړي او هلته د روسیې له ولسمشر سره وګوري. نن به په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پیل شي. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وایي داسې ویرشته چې تیرونې د مدیترانه په سمندرګي کې د وی بیړۍ د ډوبېدو لکابل تر 500 پورې کډوال وژل شوی وي. او د اروپای ټولنې د احصایل مخې تیر کال اروپای هیوادونو ته تر 3,00,000 ډیرو کډوالو پناه وروړ یا اروپای هیوادونو دوی ته پناه ورکړي.
که غواړی د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام په ویب پاڼه کې د غراز د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې کې ورته لاسرسي ولري، صافي او واضح اوریدلی شي. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی؟ خو له دې مخکې به ریاست د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له جزئیاتو خبر شي. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان د سفر په پیل کې د هیواد له پاچا او د متحده عربي اماراتو له ولیعهد سره وکتل. د راپورونو له مخې د ایران، بحرین، لیبیا او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو مسله د خبرو د اجنډا په سر کې و. تمه ده چې نن به ولسمشر اوباما د خلیج د همکاري د شورا په غونډه کې برخه واخلي او د سیمې یو شمېر نورو مشرانو سره به هم وګوري. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره پرون د ایران او د داعش د ګواښونو په ګډون پر یو شمېر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. سپینه مانی وایي باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د لیدنې پر مهال په عربستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عربستان ته د باراک اوباما څلورم سفر دی او ویل کیږي چې د ولسمشر په توګه به شای سعودي ته د اوباما وروستی سفر وي. اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن د دغو هیوادو د امنیت په برخه کې همکاري ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر تیر شپه د عربي متحده اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم د خلیج د غړو هیوادو د همکاري د شورا د غونډې ترڅنګ خبري وکړي. د سپین مانی په وینا د امریکا ولسمشر د منځنی ختیځ پاړه د اماراتو له ولی عهد سره خبري وکړي او دواړو لوريو د یمن پر سیاسي حل ټینګار وکړ او د دې ملاتړ وکړ چې نړیوال د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د عربستان له پاچا او د عربي متحده اماراتو له ولی عهد سره د اوباما خبري د تړلیو دروازو تر شا وشوي چې ډېر لږ جزئیات خبره شوې دي. ریاض نن د خلیج د همکاري د شورا کوربه دی چې په دې کې به د سعودي، کویت، قطر، عربي متحده اماراتو، بحرین او عمان چارواکي برخه واخلي. د ریاض په سفر کې له اوباما سره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر، د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس، د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جان برینان او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. اشتن کارتر پر ریاض کې تیر ورځ وویل چې واشنگتن د خلیج د همکاري د شورا له غړیو هیوادو سره د وسلو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. موږ د خلیج د همکاري له شورا سره د مهمو دفاعي تجهیزاتو د ورکړې په برخه کې عمده ګامونه اخیستي دي چې له تیر مې میاشتې راهیسې تر 30 میلیارد ډالر ډېر ارزښت لري. په دغو کې 65,000 رهبري شوي وسلې دي چې د خلیج د همکاري د شورا غړي هیوادونه د داعش پر ضد کمپاین کې اړتیا ورته لري. که څه هم سعودي عربستان د امریکا نږدې متحد دی، خو په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ریاض ګواښ کړی دی که چیرته کانګرس دا سند وڅېړي چې عربستان د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې لاس درلود، په امریکا کې به خپله شتمني چې د میلیاردونو ډالرو ارزښت لري وپلوري. د سپتمبر د 12 نیټې اکثر برید کوونکي د عربستان وو. په روسیه کې د امریکا له ولسمشر څخه یوې مجلې پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان د امریکا رښتینی دوست دی. اوباما په ځواب کې وویل چې دا موضوع پیچلې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یو سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبد الله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو دی د ستونزې لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریک کړی دا د ستونزې په واورو او بیا به له مسؤلو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلې شي چې د ستونزې ته د واري لار ولټو.
نوم می قاری عبدالله د برزاده تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو یم. ستونزه می دا چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 15م د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د عرضې کار زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړ. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی کنه همدلته په ریاست کې پراته دی. کار مې نه جوړیږي، نتیجه نه معلومیږي. هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم هغوی ما ته بس دغه ګوناګون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي د ریاست سرپرستی ده او زه مونږ نشه کولی چې مثلا تاسو ته کومه ستاسو کومه مشکله حل کړو. د وزارت له طرفه مونږ مشکلات لرو. دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم. کار ته هم نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي، اصلي نه دي اخیستي او کار ته هم نه لرم. تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دي ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې ما دا خواهش وکړم چې زه غواړم یوارې تاسو سره د مشکل شریک کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي چې هغوی له طرفه مونږ ځواب واورو یا مونږ خوشاله کېږو. مونږ خو د شورای په وخت مونږ معلوله شوي وو، ملکی معلوله یو مونږ او تقریبا ډیر کال کې چې موږ معلومه یو خو زه په دواله سره تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو سلر نویم کال ما دغه ورقه جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پېښو تر اوسه پورې په جنجال کې ښه مامله
قاری صاحب ولې لدې مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړی
مخکې خو بس اسې مصروفیتونه ما داسې ویلي وای د عادته مدرسې کوم بس مصروف هم وړه وم زه نو پوهېدلم چې دلته دولت ماته مثلا امتیازات ورکوي ماته معاشونه به درکوي داسې خدمتونه کړي زه خو خبره نه وم مخکې کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام یې وکړه دغه ورقه یې ما جوړ کړه یو کال مخکې ریاست ته ورکه ریاست اوس اقدام نه کوي وایي زه مشکلات لرم وایي زما ریاست چې دی په سرپرستۍ باندې اداره کېږي د سرپرست له طرفه اداره کېږي وایي زه نشم کولی هر مشکل چې دی د وزارت له طرفه دی وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ دغه مې مشکل دی یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته بېرته شکمش ته راځم بیا تخار ته زما هسې د ځواب په پاتې کېږم نه هېر کول تر ازم
ستاسو غوښتنه وستره
زما خواهش ده چې ما په نظر بهتره دا ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ وزارت سره خبرې وکړئ چې زما ځواب وزارت ورکړي چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی بس دا همدومره پوه شم چې مشکل چیرته دی زه کله چې تماس ورسره نیسم یو وارې وایي چې حیاتونه نه دي راغلي یا واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی بل واری وای مونږ خپل مشکلات لرو نوروز نه بعد ماته بزنګ وه یا ما سره اړیکه ونی ست تا اول در کوم بس تاسو خپل دې په خبره کې جواب نه دی معلوم
د انصاف پلټکه
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه خغړی سلطان احمد یې په اړه راته وویل
علم شخص تشمو کوم راځي نه کړه به همیشه ولادت
په دې نوم او ولادت تر اوسه پر مشته څوک نه دی راغلی دا به په خوا په مرکز کې تای مراحل کېدل خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحيت مشترک کړی دی د تای مراحل سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي په تر غوږ وروسته مش دوه فرمونه ورکو چې دا فرمونه د مسؤل اورګانونو لخوا تصدیق شي بیا ریاست ته ځي بیا روغتي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کیږي بیا پس له قانوني مراحلو یو کار د کار وزارت لخوا مختځي د همدا اوس راسي ستونزه نسته موږ به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخته ولاړه تر ویو نه پوري اسناد ورته تسلیمو
اگر تکمیل بشه غفای بیرون چا تنظیم کړه بشه بعد یک هفته بعد تسلیم نکنه خلاص
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ودی دیونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدل ک تاسو هم سوند لره یو غړی چې دا وری لار ورته ولټول شي نو لازدی رادیو سره اړی کوونی سید اړی کشمیره مودا 0992 تاسو کولای شئ یواز د یک شمې پورزو لمو سره اړی کوونی سي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ تربلې مو په لوی او په خون کې خدای سپارم خوونه ولرای
د انصاف پلټکه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ولله ازادي رادیو ووري
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه اجمل تورمان يم او د حقیقت سره پرې خبرونه کې داونه د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو مسول خاغلی اسد الله زمری سره مرکل شو
قدر ته وایي چې فکر کوي چې اوس مهال څومره قانون د افغانستان د چفقې کې غیر قانونی استخراج کیږي او د دوی د ضایعاتو په اړه د دوی داسې غیر قانونی او غیر مسلکي کیندنو د راتلونکو نه چې متاثره کیږي دغه هیواد ورنه د قانون ورنه په دې اړه کې ستاسې نظر واخلو.
مننه. زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه لید نه دی رامنځته شوی چې دې مشکلاتو ناخوالو مخنیوی څوک وکړي. زه فکر کوم یو څه به ستونزمنه وي ځکه ستونزې او ناخوالې ډېرې پراخې دي. د غیر قانوني استخراج نه نیولې تر چارواکو تر لاسوهنې او بالاخره په محلي سطحه باندې د زورمندانو د کلي د مشرانو او د خلکو د مشرانو تر لاسوهنې پورې د غیر مسلکي او غیر فني استخراج مشکلات په قانون کې مشکلات او بلاخره د دولت د ظرفیت کموالی دا ټول هغه نخوارې دي چې متاسفانه په دې سکتور کې تر اوسه پورې موجود دي. دا درته ویلی شم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګاز چې کومه مشخصه سروې تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، خو بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي. بدخشان مسله تر ټولو خطرناک او سلوګرنون کې مسله ده. په هلمند کې غیر قانوني استخراج کیږي، په کونړ کې غیر قانوني استخراج کیږي، په ننګرهار کې غیر قانوني استخراج روان دی، په لوګر، په میدان وردګ کې، په دا ټول سیمو کې چې هلته معدن شته او هغلته امکان د دې شته چې خلک هغه معدنو ته لاسرسی ولري هغلته غیر قانوني استخراج کیږي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان حکومت لاس نه هم وسوتلې ده او دا خاصې کړی کار کوي او په کافی اندازه دا نتورک او دا کړي لوي شي دي او د قدرت چختن دي.
ولې فکر کوئ چې د افغانستان حکومت واس نو پور د خبر ده آی دا کسان څوک دي چې د غیر قانوني استخراج کوي او څوک باید د مخه ونیسي؟
په طبي شکل باندې د افغانستان دولت مسولیت دی چې د مخه باید ونیسي او افغانستان دولت دا ظرفیت او دا وړتیا نه لري. د امنی تر ټولو لوی هغه مشکل دی چې متاسفانه موجود دی او د فساد مسله تر ټولو بل لوی مسله ده چې متاسفانه د افغانستان ول پوری چارواکي په دغه کې دي. نو د دې لپاره تاسو یو متحد دولت رامنځته نشي او متحد وګړي د دې کار لپاره ونه ګمارل شي نو ډیره به بهي دی، ډیره به لری خبر ده چې کې دي.
شو دې قضایي خامې استخراج ډیر د چا لپاره دی؟
غیر قانوني استخراج کې ول پوری چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري او مخالفین شته. ما د مخم درته وویل پارلمان اعضاوي دي او غړي دي هلته په کافي اندازه ضرور لري. د ننګرهار مسله دیتا ورته د بدخشان کې تقریبا عین کار روان دي. دغه حمایتونه د دولت د لوړ پوړو چارواکو د خوانه ده په ټوله کې د تلار پرانستي چې مسله یو څه سره پیچلی شي او خلک او حق خاصی کړي چې په دې مسله کې کېد دي اغه د دې نه سو استفاده وکړي.
د قاچاق په اړه دغه خبرې کې بهر د قاچاقي څومره فکر کوي چې په دې کې د افغانستان ګټه ده او څومره نفر نور وړي دي دې کار؟
دا خو به زه فکر کوم په ډاګه ده د ټولو لپاره چې منفعت په هغه څه کې چې هغه غیر قانوني کار دی، هغه استخراج غیر قانوني دی، غیر معیاري دی، بلکې د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ګټه نشته پکې. نو په طبي شکل باندې دا یو ضرر دی او د بلې خوا نه خپل مدن د سیوا سرمایه ده چې هغه لکه اوبه داسې نه دی چې کالته بیا باران وویل مو بیا اوبه ولرو، یا لکه باغ داسې نه دی چې صح کله حاصل ورکړ کارته مو بیا حاصل ولرو. کله چې تاسو یو مواد مدني د لاسه ورکوي هغه بیا نور نشته، سبا موږ بیا هغه مواد مدني مواد نه لرو. د بل خوانه په غیر قانوني او غیر معیاري استخراجونو کې زیات فوق العاده زیات دی. تاسو مثلا مرمرین ډبره کې چې د یو ځای استخراجوي او هغه ته انفجار ورکوي، نو په طبي شکل باندې چې تاسو د لس افغانۍ او ډبره لاس ته راوړئ د شل افغانۍ تاسو نور زیات ورکوئ. په همدغه شکل باندې ټول معدن داسې دي.
غیر د ډبرو نه دا د نور قانون چې مثلا د مسو کان دی، زو د کالیرو او د دې قانون وضعیت څه ډول
دی؟ دا په افغانستان کې د ټولو معدنو وضعیت په دغه شکل باندې دی. تاسو کېدلی شئ د طلا وضعیت په افغانستان کې اول خو تر ټولو مشکله خبر ده چې افغانستان دولت مشخصا وزارت معدن د تفتیش لپاره څنګه لري چې دوی په منظم شکل باندې ولاړ شي دا تفتیش کې او وګوري چې واقعا څومره مواد استخراجيږي او څومره دولت ریپورت ورکوي. دا تر ټولو لوی ستونزه ده چې د فساد امکانات په دغه مرحله کې په هغه مادنو کې چې هغه قیمتي مادن دي، قیمتي ډبرې دي، لکه تاسو چې نو وخت مثلا طلا ده او کېدلی شي زمرد او دې ته ورته نور مواد دي، په هغه کې موزه په دغه شکل باندې روان دي.
د فساد د مادنونو د قانونو د قراردادونو په برخه کې د فساد په اړه مواد ویل کېږي، ستاسو موندنې څه ښیي چې د دغو مادنونو د استخراج په قراردادونو کې
اصلا دا مختی ده او د څه قراردادونه درې سو څو قراردادونه د شیاسلوي قرارداد چې تر نن پورې شوی، زه فکر نه کوم چې په یو کې هم د زورواکو بالاخره دولت په پوره چارواکو لاس نه وي پکې. دا په شکل د اشکال تر نفوذ لاندې دي او دولت خپله د دې لپاره داسې میکانیزم نه لري، خپله قانون کې هم دا مسئله ده په ډېر جدي شکل باندې اشاره نه ده شوې چې کوم کسان چې په دې مسئله کې لاس لري څه مجازات پات ورکړل شي. دا یو ګونګه مسئله ده تر اوسه پورې. نو هر هغه کس چې هغه واک لري، هر هغه کس چې هغه امکانات لري، په طبیعي شکل باندې دوی په دې پروسه کې هم مداخله کوي او غواړي چې قرارداد په شکل د اشکالو د خپل ځان او د خپلوانو په نفع باندې لاسته راوړي. دا هغه مسئله ده چې متاسفانه شته، قراردادونو کې په کافي اندازه ستونزې شته او دولت متاسفانه د دې لپاره تر ننه پورې کوم خاص څه نه دي کړي، ګرچې نوي حکومت یو څه ژمنې کړي دي، ولې نه پوهېږم چې دا ژمنې به څه وخت عمل کېږي او څه وخت واقعا هغه شفافیت ته چې هغه حداقل هغه اولي اقدامات تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي. د قانون موضوع تر ټولو مهمه موضوع ده چې باید غور پرې وشي. په قانون کې داسې مادې باید ځای شي چې هغه وکولی شي د فساد مخه ونیسي، هغه وکولی شي چې دغه ناخوالې چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د هغې دپاره یو قانوني بنسټ کېږدي تر څو د هغې په اساس باندې نهادونه خلک وکولی شي هغه خپلې انګیرنې د دولت سره او یا هم د نړیوالو ټولنو سره یا هم د مدني ټولنو سره شریکې کړي.
خپله د افغانستان د قانون وزارت په قانونو د استخراج، غیر قانوني استخراج، قاچاق
زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې، ځکه دولت داسې یو چارچوب یا میکانیزم نه لري چې د هغې په اساس باندې د دې مسلې سره جدي مبارزه وکړي. ما مثلا د مخه درته وویل چې که چېرې تاسو یو معدن ته ورځئ د دولت د کارمند په صفت باندې او هغه قیمتي ډبرې وي او تاسو ورځئ هغه تفتیش کوئ، په همدغه مقطع کې د فساد په کافي اندازه امکانات شته. مثلا زه یو مامور د دولت یم، زه می وډبر استخراجیږي او کېدلی شي دا غډبر تما ماش لزر افغانۍ دي، دا غ لزر په مقابل کې چیرې زه لزر دی بل چې د خونه راوړم فکر نه کوي چې زه به غلط راپور ورکم دولت ته. په داس شرایطو کې چې د افغانستان وګړي د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، دا طبیعي ده. نو د دې لپاره باید یو مهم یو اړین فکر او یو بنسټ ته ضرورت شته تر څو هغه رامنځته شي. زه فکر کوم چې دولت اول باید قانون کې اصلاحات راولي چې موږ پیشنهادونه ورته کړي، متاسفانه ځینې موارد یې قبول شوي، ځینې موارد اوس تر کار لاندې. بله مسله دا ده چې د معدنکاریو د نظارت لپاره باید مشخص او مدرنیزه میکانیزم باید موجود وي چې په هغه کې خپل د دغه معدنو تثبیتول زه فکر کوم دغه یو هغه لاره ده. که چېرې تاسو دا معلومیږي چې دغه میز تر شا د کوم معدن موجود دی، نو په دبي شکل باندې تاسو به کولی شئ د معدن کار نه راپورټ هم وکړئ. د بلې خوا نه د حساب ورکونې میکانیزمونه بیلابیل بندلي میکانیزمونه دي چې هغې ته باید کمپنۍ مجبوره شي تر څو هغه دوی په ځان باندې تطبیق کړي. د خپل د حساب او د مالیه لپاره هغه کوم مواد چې دي دا باید ستاندارد پاتی وړل شي. مثلا کمپیوټري سیستمونه باید دوی ته نصب شي، دوی باید حداقل دغه معلومات ولري چې په کومه اندازه باندې کومه کمپنۍ دوی استخراج کړي. دوی لپاره هر هغه څه چې لازم دی، سټلایټ موضوع فعلاً په نور نړۍ کې روانه ده، کېدلی شي د افغانستان دولت دغه استفاده وکړي چې په هر هغه کچه باندې چې استخراج کیږي هغه کېدلی شي د سټلایټ د لارې هغه مشخصه دسکاوي دي هغه نصب شي. د بل خوا نه زه فکر کوم تر ټولو اړینه مسله دا ده چې د دولت خپله کارمندان اولین اقدام دي کېدلی شي د ځنې شروع کړي. کارمندان د دولت د ته شمن کړلای شي چې د فساد نه لاس واخلي.
یو بل موضوع چې درته پرې بروشور کې معمول وسه دا چې هغه حالات کې چې د یو کان کارګر د استخراج لپاره د استخراج په کار باندې بوخ وي او هغه مثلا لمنځه ځي یا ټپي کیږي،
دکان هر څوک چې قرارداد یې اخیستی تړون یې اخیستی یا بله مرجع چې وي چې څارونکي دي دوی باید دغه دغه ورکړي دی برخه کې تر کوم اندازې پورې د قانون مطابق مخکې چلند شوی دی لیدل شوی
متاسفانه متاسفانه موږ د خپل د کارمندانو د حفظ صحې او د هغې د ساتنو او بالاخره د ژوند تضمین یا د بیمه دا مسائل شته په قانون کې شته په ځینو پالیسیانو کې په ناقص شکل باندې یا په کامل شکل باندې چې ناقص دي عمدتاً ټول ناقص ده کومه وجه ملوث دي اشاره ورته شوې ولې متاسفانه هیڅ یو تر ننه پورې نه دی عمل شوی مشخصا په هغه مادونو کې چې هغه زیرزمینی ماده دي هغه د سوفت لارې ته باید ورننه ځي هغه مواد باید استخراج کړي د هغې لپاره یوه لازما موضوع دا ده چې هغه کارمندان چې د ځمکې د لاندې کار کوي هغه باید ټول بیمه شي چې تاسو په هیڅ معدن کې دانش پیدا کولای موږ متاسفانه ډیر وګړي د افغانستان خلک مدلا سوار کړل کوم کسان چې په معدن کې کار کوي تاسو کېدلی شئ اغه نخواله نه چې په دغه معدن کې راځي شي ودی تاسو خبر وي ولې تر نو پورې هیڅ بس خاصه نه شوی موږ خپل د کارمندانو سره مصاحبې درلودې په دې باندې یو فلم مستند فلم هم جوړ شو دی چې اغه فلم کې زاد اول نه تر اخره پورې زه موجود وم او خپل ما مصاحبې کړې کارمندانو سره په هیڅ معدن کې تاسو دانش پیدا کولای شي یو معدن کار کارمند هغه ته مسؤول وي مسؤلیت ولري که چیرې کوم ستونزه ورته پیښیږي په اتومات شکل باندې د هغه امکاناتو نه چې هغه په کمپنۍ کې موجود دي دغه استفاده وشي دا تاسو نشئ پیدا کولای ناقص شکل باندې شته یوازې د لپاره چې نمایشي شایان دي او څه شایان راوړي دي ولې متاسفانه دا نه عمل کیږي
ولونه
خوشاله اوسې
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
Come on, some more time, it is. جانان. بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان کے وس بچے میان بجے گھما سما جانا آخر بجر ربان کے وس بچے میان بجے گھما سما جانا جانان تب تر سو پوری جدا گردے لمان بمبجے کما سما جانان ایرے جکما سما جانان بمبجے کما سما جانان.